افغانستان د دفاع وزارت وی وسلوالو طالبانو له درې ورځنی وربند وروسته یو ځل بیا په یو شمیر ولایتونو کې په افغان ځواکونو بریدونه کړي دي. طالبانو د وربند د پایته رسولو د وبخې طالبانو د وربند په پایته رسولو د خپل عملیاتو د پایله او هغه طالبانو ته د انضباطي سزا ورکولو اعلان کړي چې د دوی پوینه خارونه تتللی او هلته یې له چارواکو سره کتلي دي. د غزنی د ولایتي شورا چارواکي وایي وسلوالو طالبانو په دې ولایت کې د وربند څخه سرغړونه کړې ده او د وربند په ورځ یعنی تیر ورځې دغلته یو شمیر سرتیري برمته کړي دي. دوستانو ستړي مشي د ازادي راډیو په یو بل خبرونه کې مزاج ملان له نورو همکارانو سره یو ځای هر کلی کوم. پر یادو مسلو سربیره نور ریپورټونه لرو خو پیل له خبرونو کوو. نوري اس نوري د افغانستان سیمې او نړۍ خبرونه دروري.
پایل کې د څو مهمو خبرونو سرلیکونه. د غزنی چارواکي وایي وسلوالو طالبانو تیر ورځ د اوربند په محل په قرباغ ولسوالۍ کې شپږ سرتیري چې د هغوی تر کنټرول لاندې سیمې ته د اختر مبارکي لپاره ورغلي وو یرغمل کړي دي. د افغانستان دفاع وزارت وایي په لسو نورو ورځو کې به چې اوربند تمدید شوی وسلوال ځواکونه په دفاعي حالت کې وي او پر وسلوالو طالبانو به تهاجمي حملې نه کوي. د اروپایي اتحادیې د کرنې وزیرانو په کریمیا کې د دې اتحادیې لخوا پر پانګونې لګول شوي بندیزونه د یو بل کال لپاره و غزول. د خبرونو تفصیل. د افغانستان دفاع وزارت وایي چې په لسو نورو ورځو کې چې افغان ولسمشر د وسلوالو طالبانو په وړاندې اعلان شوی اوربند تمدید کړی ټول وسلوال ځواکونه به په دفاعي حالت کې وي او پر وسلوالو طالبانو به تهاجمي حملې نه کوي. د دې وزارت ویان جنرال محمد رادمنش ازادي راډیو ته وویل چې وسلوالو طالبانو له تېرې شپې راهیسې په یو شمېر سیمو کې حملې پیل کړي او دی هیله مند دی چې دوی هغه بندې کړي او د سولې غږ ته لبیک ووایي.
د علماو د فتوا په اساس خپل هغه تعهد چې لرو تر اخره پوري په دې کې ژمن وو سیګو او طالبانو ته ارتباط لري چې دوی د دغه آیات چې وصل خو خیر ځان ژمن وو بولي او په دې مورید باندې د خپل ټول هغه کروس رامن سکړی دی نور توقف ورکی.
د راپورونو له مخې وسلوالو طالبانو په هلمند، کندهار، لغمان، کاپیسا، فاریاب، بادغیس، فراه، غزنی او یو شمېر نورو ولایتونو کې د افغان امنیتي ځواکونو پر پوستو بریدونه کړي چې هغوی ته یې مرګ ژوبلې هم اړولې دي. له غزنی څخه راپورونه وایي د غزنی چارواکي د وسلوالو طالبانو لخوا د شپږو سرتیرو د یرغمل کېدو راپورونه تاییدوي خو دا نه مني چې د دې ولایت په قرباغ ولسوالۍ پر یوې امنیتي پوستې د طالبانو په برید کې د 12 پولیس وژل شوي وي. د غزنی د والي ویان محمد عارف نوري ازادي راډیو ته د شپږو سرتیرو د یرغمل کېدو په اړه وویل چې دا پیښه تیره ورځ شاوخوا لس بجې چې اوربند نافذ و په قرباغ ولسوالۍ کې رامنځته شوې ده. خو د غزنی د والی ویان د غزنی د ولایتي شورا د غړي امان الله کمرانی هغه هدا چې ویلي دي د قرباغ ولسوالۍ په مشکي سیمه کې پر یوې امنیتي پوستې د وسلوالو طالبانو د تېرې شپې په ډله ییز برید کې وسرتیري وژل شوي او 15 نور سرتیري وروسته د ماین په چاودنه کې وژل شوي رد کړه. وسلوالو طالبانو تر اوسه په دې اړه څه نه دي ویلي. د اسولې د هغه ولسی حرکت غړي چې د هلمند له مرکز لښکرګاه څخه تر څو ورځو پلي سفر وروسته کابل ته رسیدلی غواړي نن په دې ښار کې د سولې په هدف یوه لویه غونډه جوړه کړي. دغه ولسی حرکت چې شمېر یې په لومړي سر کې 9 تنه وو او په لاره کې په لسګونو تنه ورسره یو ځای شوي تر شاوخوا 1.5 کیلومترو پلي مزل وروسته تېره شپه کابل ته ورسېدل. د دغه حرکت د مطبوعاتي اړیکو یوه مسؤول احمد ضیا صدیقي ازادي راډیو ته وویل
د غونډې د پاره مو ترتیبات نیولې دي. همدا سرې بجې باندې غونډه شروع کېږي. غټه غونډه به وشي. نن یوازې د کابل په سطحه باندې غونډه د 15 تاریخ باندې سبا ورځ ته مو د ټولو ولایتونو په سطحه باندې عمومي غونډه نیولې ده.
د سولې د دغه ولسی خوځښت غړي په داسې حال کې کابل ته رسېدلي او د حکومت مشرانو ته د سولې او اوربند پیغام له نږدې رسوي چې وسلوالو طالبانو د تېرې شپې له نیمایي څخه د اختر په مناسبت د اعلان کړي درې ورځني اوربند له پای ته رسېدو سره سم په یو شمېر سیمو کې بیا حملې پیل کړي دي. د همدې سیمې نړۍ څو خبرونه. ایرانی چارواکو پر هغه کس چې د صوفي طریقې د یوې ډلې له غړو سره د امنیتي ځواکونو په اخو ډب کې د درې کسانو په وژلو تورن او په اعدام محکوم شوی و دغه سزا ان تطبیق کړې ده. د ایران د قضایي ادارې په رسمي ویبپاڼه کې ویل شوي چې محمد رضا سلاس نن سهار وختي په دار وځړول شو. یو 50 کلن سلاس په 13 مارچ میاشت کې محاکمه او په اعدام محکوم شوی و چې د بخښنې نړیوال سازمان امنیستي انټرنیشنل هغه بشپړ غیر عادلانه بللی و. په فبروري میاشت کې په تهران کې د ایران د صوفیانو د توقیف شویو غړو په وړاندې له تاوتریخوالي ډکو مظاهرو په ترڅ کې درې پولیس افسران د یو موټر په ذریعه چې پر هغو وروستل شوی و ووژل شول. د ګنابادي درویشیانو غړو دغه راز هغو اندېښنو ته په پام سره چې ښایي د دوی مشر پیر 90 کلن نورعلي تابنده به هم ژر ونیول شي دغه اعتراضیه لاریون کړی و. د اروپایي اتحادیې د کرنې وزیرانو په کریمیا کې د اتحادیې لخوا پر پانګونې لګول شوی بندیز د یو بل کال لپاره وغځاوه. دغه وزیرانو نن د لوکزمبورګ په غونډه کې دغه بندیز چې په 2014 میلادي کال د روسیې لخوا په غیر قانوني توګه د ټاپو وزمې د الحاق په وړاندې لګول شوی غځېدل تصویب کړل. د دغو بندیزونو له مخې اروپایي اتحادیه له کریمیا څخه پر هغو وارداتو چې د اوکراین تصدیق ونه لري لګول کیږي. په توره بهیره کې هغو مسافر وړونکو کښتیو ته چې د اروپایي اتحادیې د کوم بیرغ پرې رپیږي یا د هغه تر کنټرول لاندې وي اجازه نه ورکوي. دغه راز د اروپایي اتحادیې غړي له دې هم منع کوي چې په کریمیا کې ملکیت یا شرکتونه وپیري. د اروپایي اتحادیې لخوا په لګول شوو بندیزونو کې دغه راز کریمیا ته د ترانسپورټ، مخابراتو او د انرژۍ د سکتورونو لپاره د وسایلو او ټکنالوژۍ صادرول هم منع دي. او نن په روسیه کې د 2013 میلادي کال د فوټبال نړیوال جام د سیالیو په لړ کې درې مسابقې کیږي. سویډن له جنوبي کوریا سره، بلجیم له پاناما سره، او دغه راز تونس هم له انګلستان سره لوبه کوي.
دوستانو خبرونه مو لازم دی راډیو نو اوریدل. وړاندې په خبرونه کې د ریپورټونو موضوعات لرو. افغانستان دفاع وزارت وی وسلوالو طالبانو له درې ورځنی وربند روسي یو ځل بیا په یو شمیر ولایتونو کې په افغان ځواکونو حمله کړې. د دې وزارت د ویندوی د دفتر سرپرست جنرال محمد راد منش
ننګرهار، کونړ، لغمان، غزنی او ځینې ځایونه کې په هلمند کې او په فراه او دغه کې فاریاب کې خوشبختانه تلفات نشته.
په دې اړه په ریپورټ سربیره اوري چې د غزنی د ولایتي شورا چارواکي وایي وسلوالو طالبانو د اوربند په ورځ له اوربند څخه په سرغړونه یو شمیر سرتیري برمته کړي دي. دا به مو اوري چې طالبانو د اوربند د پایته رسولو د اعلان سره سم ویلي هغه طالبانو ته به انضباطي سزا ورکړل شي چې خارونو ته تللي وو. په یو بل ریپورت کې به مو د سولې د راتلونکي او د سولې د هڅو په اړه خبر کوو. او د سولې د عالی شورا د نړیوالو اړیکو له مسؤل اسماعیل قاسم یار سره مرکام لرو چې په یو برخه کې وایي
ځینې نخې نخانه وجود لري چې انشاءالله تعالی زمینه د شروع د مذاکرات پیل د مذاکرات انشاءالله
برابر که تر پایه را سره وي. نور ریپورتونه هم لرو. د افغانستان د دفاع وزارت څرګندونې هم په یو ریپورت کې لرو او همدارنګه به یو کلی زرغګونه ډرامه هم واوري. ستړي مشي. د افغانستان دفاع وزارت وی وسلوالو طالبانو له درې ورځنی وربند وروسته یو ځل بیا په یو شمیر ولایتونو کې په افغان ځواکونو بریدونه کړي دي. د دې وزارت د ویندوی د دفتر سرپرست جنرال محمد راد منش د دوشنبه په ورځ ازادي راډیو ته ویل دغه حمله د فشوی او کوم تلفات نه لري. په دې اړه نور جزئیات له کابل د رحمت الله افغان په ریپورت کې اورو.
د افغانستان دفاع وزارت وایي وسلوالو طالبانو د افغان حکومت د اوربان نوې وړاندیز نه دی منلی او له درې ورځنی اوربان وروسته یې تیر ماښام یو ځل بیا په یو شمیر ولایتونو کې خپلې حملې پیل کړې دي. د دغه وزارت سرپرست ویان محمد راد منش د دوشنبه په ورځ ازادي راډیو ته وویل افغان ځواکونو ته امر سوی چې یوازې دفاع وکړي او نوې اعلان سوی اوربان جدي مراد کړي.
ننګرهار، کونړ، لغمان، غزنی او ځینې ځایونه کې په هلمند کې او په فراه او دغه کې فاریاب کې خوشبختانه تلفات نسته. نون په دغه آتش بس کې یا غربن کې په ډېر خطو کې خپل قطعاتو ته امر ورکړی چې باید په ټول قوت باندې اظهارات ولري، اما آتش بس باید جدا مراعات شي.
دا په داسې حال کې ده چې د وسلوالو طالبانو له لوري د کوچني اختر په درې ورځو کې اعلان سوی اوربند تېره ورځ ناوخته پای ته ورسید او دغه ډلې د یوې اعلامې په خپرولو سره اعلان وکړ چې خپلو فعالیتونو ته به د پخوا په څیر دوام ورکوي، خو افغان حکومت د لسو نورو ورځو لپاره د اوربند موده وغځوله. افغان ولسمشر محمد اشرف غنی دوه ورځې وړاندې د یو ویډیو پیغام له لارې له وسلوالو طالبانو هم د اوربند د مودې د غځولو غوښتنه وکړه. د افغان حکومت د اوربند نوی اعلان په ملي او نړیواله کچه له هرکلي سره مخ سو او هغه د تلپاتې سولې لپاره مهم او ګټور ګام وباله. د اختر د ورځو د اوربند په درې ورځنۍ موده کې په یو شمېر ولایتونو کې وسلوالو طالبانو او افغان ځواکونو یو بل ته غاړه ورکړه او حتی طالبان تر پلازمینه کابل راغلل چې دغه کار د ولسي وګړو له تود هرکلي سره مخ. د نظامی چارو افغان کارپوهان وای د افغان حکومت او وسلوالو طالبانو ترمنځ لنډمهالې اوربند د افغانانو ترمنځ د خپل منځي سولې لپاره یو ښه او بریالۍ تجربه و. د دغو کارپوهانو له ډلې باری عرض وای د اوربند د تمدید او د تلپاتې سولې لپاره اړینه ده چې په جګړه کې د ښکېلو غاړو تر څنګ دوست او ګاونډي هیوادونه هم مرسته وکړي.
د ټولو خواوو په همکاري باندې صلح هم ممکن کېدلی، یوازې یو اړخ یا طالب یا افغان حکومت یا یوازې بارانیان هر یو په یوازې ډول باندې نشي کولای چې دا پروګرام مخته بوځي. ډېره بریده باید هم زموږ دوست هیوادونه او هم همسایګان وهڅول سي چې په دې لاره کې مرسته وکړي. په دغه صورت ممکن کېدای سي بغیر هغه څخه دا ډېره پراخه موضوع ده.
له 2001 میلادي کال راهیسې چې د امریکا په مشرۍ د تروریزم پر ضد جګړه پیل سوي، دا لومړی ځل دی چې د افغان حکومت او وسلوالو طالبانو لخوا اوربند اعلان او په ښه توګه عملي سو. یو شمېر ولسي وګړو او د ملي شورا ځینو غړیو د افغان حکومت له نوي اوربند هرکلی کړی او د جګړې له دواړو غاړو یې غوښتي چې اوربند نور هم تمدید کړي.
بلخوا ته نن د په ننګرهار کې یو پیښه شوې ده چې پکې د ننګرهار د غنیخیلو سرپرست ولسوال سبحان الله خطاب د نامعلومو وسلوالو لخوا په یو کمین کې وشل شوې. تر اوسه پورې څرګنده نه ده چې برید وسلوالو طالبانو کړی او یا د غلطه نورو فعالو وسلوالو ډلو، خو د ننګرهار د والی ویاند وای چې په پیښه کې د ولسوال یو ساتونکی ژوبل دی او خپل ولسوال ټپي دی. سبحان الله خطاب تر دې وړاندې د خوګیانیو ولسوال وو. پرون هم په ننګرهار کې لکه څنګه چې په نورو ولایتونو کې امن وو او اوربند مراد شوی وو، خو ننګرهار د اختر په دوه درې ورځو کې پرله پسې د دا ډول پیښو شاهد وو. د یک شنبې په ورځ یو ځان وژونکي حمله چې د ننګرهار د قصر مخې ته وشوه لږ تر لږه 19 کسان یې ووژل او 15 شپېته تنه نور یې ټپیان کړل. باز محمد عابد پرې رپورټ لري.
د ننګرهار د عامې روغتیا رئیس ډاکټر نجیب الله کمال رسنیو ته په یو لیکلي پیغام کې ویلي چې د یک شنبې په ورځ چې له غرمې وروسته د جلال آباد پښتونستان واټ کې ځانوژن کې برید وشو، د پیښې له ځایه روغتون ته 19 جسدونه او 15 شپېته تنه ټپیان ورغړل شوي چې 11 تنه یې تر درملنې وروسته رخصت کړی شوي او پاتې تر درملنې لاندې دي. دی وایي چې په ټپیانو کې د څلورو تنو روغتیایي حالت د اندېښنې وړ دی. د ننګرهار د والی بیان عطاوله خوګیاڼی هم د مرګ ژوبلې یاد ارقام تاییدوي او زیاتوي چې په وژل شوو او ټپیانو کې د ولسي وګړو تر څنګ یو شمېر طالبان هم شته دی. دا ځانوژونکی برید پر داسې مهال وشو چې د جلال آباد په شاهي ماڼۍ کې د دولتي چارواکو، طالبانو او ولسي وګړو ترمنځ د سولې په تړاو غونډه پای ته رسېدلې وه او خلک د وتلو په حال کې وو. په دغه غونډه کې د ننګرهار د دریو ولسوالیو لپاره د وسلوالو طالبانو مسؤول مولوي نسیم الله رحماني ویلي ول
د دې ټولو دا غوښتنه ده چې موږ صلح غواړو، موږ امنیت غواړو، موږ امن غواړو، په داسې صلح غواړو چې د شریعت په فضا کې وي، داسې غواړو صلح غواړو چې د قرآن کریم په فضا کې وي.
د سیف الاسلام په نوم یو تن طالب خوشاله و چې د سولې په تړاوي د خلکو احساسات له نږدې ولیدل.
موږ هم دې یو خوشاله احساس کوو، د خاریا ترغلی او د خلک هم ډېر احساسمند دي او خوشاله دي او ماشومان سپینګیری او حتی تر دې پورې چې زنانه هم پکې خوشاله دي او موږ ته هرکلی ویلې دی، موږ ترېنه خوشاله یو.
د پیښې مسؤلیت لا تر دې دمه کومې وسلوالې ډلې نه دی منلې، خو د تېرې شنبې په ورځ چې د ننګرهار په امان الله خان ښارګوټي کې چارواکو، طالبانو او ولسي وګړو په ګډه د اوربند خوشحالي نمانځله، ځانوژونکی برید پېښ شوی و چې مسؤلیت یې داعش وسلوالو منلی و. په دغه پیخه کې شپږ دیرش تنه وژل شوي ول او پنځه شپېته نور پکې ټپیان وو. په وژل شوو او ټپیانو کې د ولسي وګړو تر څنګ وسلوال طالبان هم شامل وو.
دوستانو زموږ غږ له ازادۍ راډیو نه اورئ. بلخوا وسلوالو طالبانو تیر ماښام اعلان وکړ چې د درې ورځنی اوربند پای ته رسوي او بیرته به په افغان لوري البته په افغان ځواکونو خپلو حملو ته دوام ورکوي. مخکې مو په دې اړه د دفاع وزارت څرګندونې واورېدي. وسلوالو طالبانو همدارنګه ویلي دي خپلو هغه طالب وسلوالو ته به انضباطي سزا ورکړي چې د دوی په خبره ښارونو ته تللي دي. رویټرز اجانس یو طالب چارواکي په حواله وایي چې سلفي اخیستونکي طالبان به تنبیه شي. د اختر په درې ورځو کې د افغان حکومت او طالبانو د دواړه خیز اوربند پر مهال یو شمېر طالبان ښارونو ته ولاړ، عکسونه یې واخیستل، خو د اوربند تر پای ته رسېدو وروسته دا هر څه پای ته ورسېدل. صفي الله ستانکزي د رویټرز خبري اشانس په حواله دا جزئیات راټول کړي.
طالب مشرانو ویلي ټولو هغو طالبانو ته به انضباطي سزاوې ورکړي چې د اوربند پر مهال ښارونو ته تللي او له افغان پوځیانو او چارواکو سره یې سلفیانې اخیستي دي. دا خبر رویټرز اجانس د یو مهم طالب چارواکي په حواله چې نوم یې نه دی اخیستی خپور کړی دی. دغه طالب چارواکي ویلي د اوربند په پای ته رسېدو د شپې لخوا په یو بیړنۍ غونډه کې چې ټول طالب قمندانان ورټولو دا پرېکړه وشوه. دغه مهم طالب چارواکي رویټرز ته دا هم ویلي چې پاکستان په اوربند کې د امریکایي او بهرنیو پوځیانو د شاملولو غوښتنه هم کړې وه، خو د طالبانو مشرتابه او د دې ډلې مشر ملا هیبت الله اخونزاده د دې کار اجازه ورنکړه. د اختر په درې ورځو کې د افغان حکومت او طالبانو دوه اړخیز اوربند و. له دې سره ډله ډله طالبان د افغانستان بیلابیلو ښارونو ته له خپلو بیرغونو سره ننوتل او له افغان پوځیانو او چارواکو سره یې روغبړ وکړ او عکسونه یې واخیستل. دوی د خلکو له تود هرکلي سره هم مخ شول. د دې لپاره چې طالب او افغان پوځ بیا یو بل ته د ټوپک خولې سمې نه کړي، خلکو یې عذرونه وکړل او هغوی یې سولې ته وهڅول. په ټولنیزو رسنیو کې ځینو وسلوالو طالبانو خبرې کړي او ویلي دي چې په کلونو کلونو یې ښار او بازار نه و لیدلی. د آیسکریم او شریخونو مینوالو طالبانو په کابل کې آیسکریمونه او په کامې کې شریخونه وخوړل. یو بل طالب وسلوال ته افغان پوځیانو او عامو خلکو تر عکس اخیستلو وروسته ټینګار وکړ چې د افغانستان د ولسمشر په اړه ناره وکړي. طالبانو چې په خپل رژیم کې هم د ښځو له فعالیت او په مجموعي توګه د عکسونو له اخیستلو سره مخالفت کوو، د اوربند په وخت د مقدسی احمدزی او فرزانه واحدی په څیر د افغان خزینه فعالانو او خبریالانو سره سلفي عکسونه واخیستل. خو د طالبانو لخوا د اوربند په پای ته رسېدو دا ټولې خبرې خلاصې شوې. طالبانو د اوربند د پای ته رسولو اعلان پرون یکشنبه په یو بیان کې وکړ او وی ویل د امریکایانو او د هغوی د کورنیو ملګرو پر ضد به د دوی عملیات بیا پیل شي. په کندهار، غزنی، لغمان، هلمند او میدان وردګو کې پر افغان پوځیانو د بریدونو راپورونه ورکړل شول چې په ځینو کې مرګ ژوبلې هم اوښتي دي. افغان ولسمشر محمد اشرف غنی د روژې له وشتمې په طالبانو پیل شوی اوربند لسو نورو ورځو ته هم وغځو، خو په پوځیانو یې هم امر وکړ چې هر ډول برید د دفاع لپاره چمتو اوسي. د سلفي اخیستونکو طالبانو سزا که څه هم نوې مسأله ده، خو دوی ته آن د شنبه په ورځ هم طالبانو ویلي وو چې د حکومت له کنټرول لاندې سیمو څخه بیرته خپلو سیمو ته ستانه شي. د طالبانو لخوا د موقتی اوربند او د افغان حکومت لخوا د اوربند د مودې له غځولو امریکا متحده ایالاتونو، ملګرو ملتونو او ګڼو هیوادونو هرکلی وکړ. د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو د سرمنشي ځانګړي استازي تادامي چې امامتو وویل د عامو خلکو لخوا د سولې د ټینګښت او د جګړو د پای ته رسولو خوځښتونو د جګړې ښکېلې خواوې متقاعده کړي چې خلک له جنګ ستړي.
بلخوا په غزنی کې د ولایتي شورا چارواکي وایي وسلوالو طالبانو په دې ولایت کې پرون له اوربند څخه په سرغړونه کړې ده او په سرغړونه یې څو تنه د افغانستان د حکومتي ځواکونو سرتیري برمته کړې. د ولایتي شورا غړي وایي دغه ولایت په کرباغ وندړو ولسوالیو کې تیره ورځ او تیره شپه وسلوالو طالبانو همدارنګه دیار دولس تنه افغان سرتیري وژلې دي. په دې اړه به د ازادي راډیو د خبریال شریف الله شرافت رپورټ واورو.
د غزنی ولایت د ولایتي شورا مسولین وایي وسلوالو طالبانو په دغه ولایت کې له اوربند سرغړونه کړې. د ولایتي شورا غړي وایي د دغه ولایت په کرباغ او اندړو ولسوالۍ کې تیره ورځ او تیره شپه وسلوالو طالبانو دولس افغان سرتیري وژلي، درې تنه یې ټپیان کړي او شپږ تنه نور هم ژوندي له ځانه سره وړي دي. د دغه ولایت د ولایتي شورا غړي امان الله کامراني د دوشنبه په ورځ ازادي راډیو ته وویل چې تیره شپه وسلوالو طالبانو د دغه ولایت کرباغ ولسوالۍ اړوند مشکي سیمه کې پر امنیتي پوسټه ډلې برید کړي چې پر مهال یې اووه افغان سرتیري وژلي او درې تنه یې ټپیان کړي دي. نوموړي وایي دغلته پنځه نور افغان سرتیري هغه مهال د مین په چاودنه کې ووژل سوه کله چې دغه سرتیري یادي پوستې ته په هموي ټانک کې د مرستې لپاره روان وه.
او طالبانو کوم اوربند اعلان کړی و، بند مات کو. د ملت په دې جوابګو دي او د کرباغ ولسوالۍ د مشکې په پوسته باندې جنگ کړی او په نتیجه کې اووه نفر شهیدان دي او درې نفر زخمیان دي او یو ټانګ چې د دې کومک ته روان و هغه هم مینواری په اوکې پنځه نفر شهیدان دي.
ښاغلی کمرانی زیاتوي چې تېره ورځ شاوخوا لس بجې د اندړو ولسوالۍ په سلطان نومې کلي کې وسلوالو طالبانو شپږ افغان سرتیري هغه مهال خالي سلا کړي او له ځانه سره یې ژوندي وړي. کله چې افغان سرتیري د دغه کلي د خلکو او وسلوالو طالبانو د اختر مبارکۍ ته ورغلي وه. نوموړي وایي چې وسلوالو طالبانو له دغه افغان سرتیرو څخه شپږ میله وسلې او یو همي ټانګ هم اخیستی.
پرون هم د اندړو ولسوالۍ کې چون اخري ورځ مربن و د اختر درېمه ورځ وه د سلطان باغ په ساحه کې یو ټانګ خلال شپږو نفرو چې هغه سلطان باغ کلي کې و هغه له ځانه پرې بېولي او د دې اوربن احتغام یې نه دی کړی.
دا په داسې حال کې ده چې د افغان حکومت او وسلوالو طالبانو ترمنځ د سوي اوربند پر مهال د اختر په شپو او ورځو کې وسلوالو طالبانو او افغان پوځیانو یو بل ته غېږې ورکړې. په ورته وخت کې بیا د دغه ولایت د والي ویان محمد عارف نوري د شپږو افغان سرتیرو برمته کول او په کرباغ ولسوالۍ کې پر امنیتي پوستو جګړه مني، خو دا نه مني چې په کرباغ ولسوالۍ کې د افغان سرتیرو ته مرګ ژوبله اوښتي وي. نوموړي وایي چې د وسلوالو طالبانو دغه بریدونه یې په شاتم بولي او ګڼ شمېر وسلوالو طالبانو ته یې مرګ ژوبله اړولې، خو وایي چې د کرشمیر په اړه یې معلومات نه لري.
دا
یادونه ورده چې وسلوالو طالبانو خپل درې ورځنی وربند پای ته ورسوي، خو افغان حکومت له خپل لوري وربند تر نامعلومه نیټې نور هم وغځوي او د وسلوالو طالبانو د دغه درې ورځنی وربند په خاطر شپږ څلوېښت طالبان هم له زندانه خوشي کړه.
دوستانو و موریدل چې په غزنی کې چارواکي وایي لږ تر لږه شپږ تنه افغان سرتیري د اوربند پر مهال د وسلوالو طالبانو لخوا برمته شوي دي. اخوا ته د سولې لپاره اته دېرش ورځې وړاندې پلي راوتلی ولسي حرکت نن سهار کابل ته رسېدلی. د دې کاروان غړو په کابل کې ازادي راډیو ته وویل د دوی د لارې په اوږدو کې وموندل چې د جګړې ټولې خواوې په تېره هم عام وګړي له جنګه ستړي دي. یوسف خان زدران پرې رپورټ لري.
د سولې لپاره د ولسي حرکت غړي چې نن سهار کابل ته راورسېدل وایي چې د دغه سخت مزل هدف یې په هیواد کې د سولې او اوربند ټینګښت دی. دوی چې د دوشنبې په ورځ د کابل پر واټونو هم وګرځېدل وایي دا حرکت یې له اتو کسانو سره له هلمنده پیل کړ او په لار کې د پرتو ځینو نورو ولایتونو د شاوخوا دوه سوه ځوانانو له یوځای کېدو سره کابل ته ورسېدل. د اقبال خیبر په نوم یو ځوان چې له هلمند څخه تر کابله یې د دغه حرکت مشري کړې ازادي راډیو ته وویل دوی د ولسي کاروان د سفر په ترڅ کې وموندله چې ټول خلک له جګړو ستړي دي او ثبات غواړي.
له جنګه دومره ستړي وو چې اندازه یې نه وه. د شپې به راتله خپلې قصې به یې راته کولې مساجدو ته خپله طالب وطنوال او په روان وضعیت پوهېدله چې څوک یې کوي څنګه یې کوي موږ د دې وطن خلک څنګه پکې ښکېل کړل شوي یو. نو جاج عمومي مو دا و چې د وطن هیڅ انسان جنگ نه غواړي، فقط او فقط جنگ ته درول شوي دي او ځینې لاملونه ورته قصدن رامنځته کړل شوي دي چې لامله جګړه یو له بل سره کوي.
دوی چې اوس کابل ته رسېدلی له حکومت او وسلوالو طالبانو غواړي چې له جګړو او وینو تویولو لاس واخلي. د سولې لپاره د ولسي حرکت غړي اته دېرش ورځې وړاندې له هلمنده پلي را روان شوي وو او له زابل، کندهار، غزني او میدان وردګ ولایتونو څخه له تېرېدو وروسته کابل ته راورسېدل. هغه کسان چې د لارې په اوږدو کې له دغه حرکت سره یوځای شوي وایي د دوی په لیدو یې دا احساس کړی چې د سولې لپاره باید د خلکو هڅې ډېرې شي ترڅو حکومت او وسلوال مخالفین د دغو حرکت او غوښتنو په نتیجه کې له جګړو لاس واخلي او سوله وکړي. وزیر ګل هغه څوک دی چې په غزنی کې له دغه ولسی خوځښت سره یوځای شوی دی.
دا خواهش کوم که د مسلمانان دین روزونه دا په دې غم راغلي چې ورو د افغانستان کې کراري راشي او موږ خاص دې رضا غواړو چې الله تعالی موږ تاسو د ټول مسلمانانو لپاره ټول ژوند په خیر تیر کړي.
د سولې لپاره د ولسي حرکت غړي د کابل په ځینو واټونو له ګرځېدو وروسته د کابل په د افغانانو سیمه کې د عبدالرحمن په جامع جومات کې راغونډ شول. د دې له منځه ځینو یې ویل چې د سیمې طالبان په هیواد کې د سولې ټینګښت او روغې جوړې ته لیواله دي. د کابل ځینو اوسیدونکي چې په واټونو د دغه حرکت لیدو او هرکلي ته راغلي وو، د دوی له غوښتنو سره همغږي شول او په ښي له خواوې یې غږ وکړ چې ستړي کاروان ته د سختو مزلونو او زحمتونو په بدل کې مثبت ځواب ورکړي. د سولې لپاره د ولسي حرکت غړي له هغې وروسته کابل ته رسېدلي چې افغان حکومت او وسله والو طالبانو د اختر په دریو ورځو کې اوربند درلود، چې له دغه فرصت څخه په استفادې طالبان هم ښارونو تر مرکز کابل راغله او د خلکو او امنیتي ځواکونو سره یې لیدکاته درلودل.
دوستانو و موریدل چې د هلمند څخه د سولې یو کاروان چې اته درش راځي وړاندې راوتلی او کابل ته رسیدل دي. د اوربند سولې او د دې موضوعاتو په بیلابیلو اړخونو مو ریپورټونه درلودل. زما همکار احمد تکل د افغانستان د سولې د عالی شورا د بهرنیو اړیکو د مشر اسماعیل قاسمیار سره د سولې په ورستیو هڅو او په دې هڅو کې د افغانستان د سولې د عالی شورا د رول په اړه مرکه کړې ده. مرکه اورو.
نو وخت د سولې د عالی شورا سره و، خو یعنی چې قرار وو او خپل ملاتړ اعلان و نه کړ تر هغه وخت پورې چې رئیس جمهور باید اعلان وکي او هر کلی به وکي. خو دا وایم چې وروره دا ساده یو کار نه دی. زمون خلک نگرانی خودلې چې مونږ نه پوهیږو چې په دا کې کوم، یعنی په دا اوربان کې کوم پټه خبرې هم شته کنه. خو دا به وایم چې د مونږ خلک سوله غواړي، ټول سوله د پاره کار کوو، خو دا د یو طرف تر سر نه کیږي. دواړو خوا باید دا عزم او نیک اراده به ولري. ځینې نښې نښانې وجود لري چې انشاءالله تعالی زمینه د شروع د مذاکرات، پیل د مذاکرات انشاءالله برابر شي په نږدې راتلونکي.
بله ښاغلی قاسمیار، له سولې نه بې له شکه چې ټول افغانان ملاتړ کوي، مګر د سولې عالی شورا د سولې د هڅو د یو مسؤولې ادارې په توګه ډېر ناوخته اقدام نه دی کړی.
د موقع یعنی تیر شوی و، زه دا خبرې منم. داسې نزاکتونه شته چې باید هم آواز او همغږی و حکومت سره هماهنګ باید یو ځای حرکت به وکړو، خو دوی مختلال او مونږ پات پریښود.
همدغه ځنډ ښاغلی قاسمیار په خلکو کې یو لړ شکونه پیدا کوي چې دوی فکر کوي چې اصلي پریکړې استخبارات او حکومت کوي، نه د سولې عالی شورا. حقیقت څه دی؟
حقیقت دا دی چې مونږ دا کار کړی. دوی هم مرسته کوي، شورای امنیت او د امنیت ریاست مونږ سره هماهنګي لري، خو لیکن ابتکار او نوښت مونږ سره.
مثلا که په نظر کې ونیسو د ګلبدین حکمتیار په مشرۍ له حزب اسلامي سره د سولې معامله، آیا هغه هم د سولې عالی شورا کړې وه که امنیت شورا؟
نه، امنیت شورا نوښت دوی سره و، دا یو حقیقت خبره ده. لیکن پریکړه او نور کارونه مونږ کړی، مونږ سره ناسته وو، مونږ سره هیئتونه ناسته وو او مونږ یې هغه موافقتنامه جوړ کړل، یو ځای جوړ کړل او امضا مو وکړل.
طالبانو په دا تیرو څو وختونو کې دا خبره کړې ده چې د سولې عالی شورا فرمایشي شورا ده. څنګه تاسو توقع لري یا حداقل خلکو ته قناعت ورکولی شئ چې له طالبانو سره د سولې نوښت ستاسو په لاس کې دی، په داسې حال کې چې هغو په پرله پسې ډول تاسو تورن کړی یې؟
خوب، آزادي د تحلیل او آزادي د بیان وجود لري او مونږ هم په درناوي سترګو ورته ګورو، خو لیکن حقایق ځینې اوقات بل شی دی او هغه شی چې رسانه‌ای کیږي هغه بل شی دی. یعنی په رسانه کې ټول شیان چې ویل کیږي هغه به یعنی حقایق نه دی، خو تبلیغاتي مسائل هم شته او ځینې تومتون هم د تاسو له لارې نه،
خو تاسو خو وظیفه لري چې ته خلک غږ مونږ ته ورسوي او ټولو جهانیان ته ورسوي. خو یعنی تاسو وایي چې هغه شی چې خلک وایي، زه فکر کوم حقایق نه پټیږي، یو ورځ نه بل ورځ روښانه کیږي. ورو
دوستانو، د سولې د عالی شورا د بهرنیو اړیکو د مشر محمد اسماعیل قاسم یار سره مو د ازادي راډیو مرکه اوریدا. وخت مازیګر 4:30 بجې شوې. یو ور بیا پام کړی د افغانستان سیمې او نړۍ خبرونو ته. چیرې
د غزنی چارواکي وایي وسلوال طالبانو تیر ورځ د اوربن په محل په قرباغ ولسوالۍ کې شپږ سرتیري چې د هغوی تر کنټرول لاندې سیمې ته د اختر مبارکۍ لپاره ورغلي وو یرغمل کړي دي. د افغانستان دفاع وزارت وایي په لسو نورو ورځو کې چې افغان ولسمشر د وسلوال طالبانو په وړاندې اعلان شوی اوربن تمدید کړی، ټول وسلوال ځواکونه به په دفاعي حالت کې وي او پر وسلوال طالبانو به تهاجمي حملې نه کوي. د سولې د هغه ولسی حرکت غړي چې د هلمند له مرکز لښکرګاه څخه تر څو ورځو پلي سفر وروسته کابل ته رسیدلی، غواړي نن په دې ښار کې د سولې په هدف یوه لویه غونډه جوړه کړي. ایراني چارواکو پر هغه کس چې د صوفي طریقې د یوې ډلې له غړو سره د امنیتي ځواکونو په خو ډب کې د درې کسانو په وژلو تورن او په اعدام محکوم شوی و دغه سزا تطبیق کړې ده. د اروپایي اتحادیې د کرنې وزیرانو په کریمیا کې د دې اتحادیې لخوا پر پانګونې لګول شوی بندیز د یو بل کال لپاره وغځو. د نړۍ قدرتونو په تیره بیا د امریکا متحدو ایالتونو او روسیې د خپلو اقداماتو په نتیجه کې د اټومي سروکو زیرمې لږ څه کمې کړې او د 2013 کال تر پیلې شمېر 4445 ته رسېده، خو له دې سره سره د دغو وسلو پرمختللي پروګرامونه دوام لري. دا په هغه راپور کې د دې یادونه شوې چې د پسټاکولم کې د نړیوال سولې څېړنیز انسټیټیوټ نن خپور کړی دی. او په روسیه کې د 2013 کال د فوټبال د نړیوال جام د سیالیو کې شیبه مخکې د سویډن او جنوبی کوریا ترمنځ لوبه پایل شوه. دوهمه لوبه نن د بلجیم او پاناما ترمنځ ده او دریمه مسابقه هم د تونس او انګلستان ترمنځ.
دوستانو، خبرونه مولا نوریاس نوری نو اوریدل. د دې خبرونو تفصیل زموږ په پانا ازادي رادیو ډاٹ کام کې هر وخت چې وغواړي کتل شي. اوس هم څو سپورتي خبرونه.
د سپورت ورځنې هنداره.
د افغانستان د کرکټ ملي لوبډله د بنگلاديش او هند په وړاندې له سیالیو وروسته تیر ورځ هیواد ته ستنه شوه. د کرکټ د ملي لوبډلې لوبډل مشر اصغر ستنگزي له رسنیو سره په خبرو کې د سفر بریالي او افغان لوبډلې لپاره ګټور وباله. ښاغلی ستنگزي د بنگلاديش په وړاندې د دریو شل اوریزو لوبو سریز ګټل یو ښه لاسته راوړنه وبلله او ویل چې د هند په وړاندې ټیسټ لوبه کې افغان لوبغاړو ډېرې تجربې ترلاسه کړې. د کرکټ ملي ټیم په هندستان کې له بنگلاديش څخه د شل اوره مسابقو لړۍ وګټله، خو د کوربه هیواد هندستان په وړاندې ټیسټ لوبه د یوې پاڼې او 212 منډو په لوی توپیر بایلوده. ټاکل شوی چې تر راتلونکو درې ورځو پورې افغانستان د وشو فدراسیون لوبغاړي په ایران کې د دهې فجر په نوم سیالیو کې د ګډون لپاره هغه هیواد ته ولاړ شي. د دغه فدراسیون رئیس سید رحمان یورش ازادي راډیو ته وویل چې په دغو سیالیو کې به 14 افغان لوبغاړي ګډون کوي. نوموړي وویل دغه لوبې د جون د میاشتې په 28 نیټه پیلېږي چې 15 ورځې به دوام کوي. په دغه لوبه کې افغانستان او ایران پرته له امریکا، چین، ترکیې او کوریا څخه هم لوبغاړي برخه لري. او په روسیه کې د 2013 میلادي کال د فوټبال نړیوال جام سیالیو په لړ کې نن دوشنبه درې لوبې کیږي. د فیفا د نړیوالې ویبپاڼې د معلوماتو له مخې لومړۍ لوبه د افغانستان پر وخت د مازیګر په 4:30 بجو، د سویډن او جنوبی کوریا ترمنځ دوهمه لوبه په 9:30 بجو، د بلجیم او پانامي ترمنځ او درېمه لوبه د شپې په 10:30 بجو د تونس او انګلستان ترمنځ کیږي. پرون یکشنبه د شپږو هیوادونو ترمنځ درې مسابقې وشوې. اوله مسابقه د سربیا او کاستاریکا ترمنځ وچه. سربیا 1-0 په وړاندې کاستاریکا ته ماتې ورکړه. په بل لوبه کې جرمني د مکسیکو په وړاندې جالبه مسابقه وکړه، خو 1-0 په وړاندې ماتې وخوړه. دریمه مسابقه د شپې ناوخته د برازیل او سویس ترمنځ وشوه چې 1-1 په وړاندې مساوي پای ته ورسیده.
او سمدا چې د کابل چاپ د نن ورځې ورځپاڼو په کوم مسلو تبصرې کړي، اکرام الله اکرام ورته کتنه کوي.
د کابل چاپ د نن ورځې ورځپاڼو د کوچني اختر په درې ورځو کې د حکومت او طالبانو ترمنځ د اوربان په اړه مقالې او تبصرې خپرې کړي. ویسا خپلواکي ورځپاڼې په خپله سر مقاله کې لیکلي دي چې د کوچني اختر تیرې درې ورځې له څو لسیزو وروسته د افغان پر ځمکه د عظمت هغه ورځې وي چې چای تصور هم نشو کولای. په سر مقاله کې وړاندې راغلي چې په دې اوربان سره افغانانو نړۍ ته ثابته کړه چې له پامیره تر هراته یو افغان دی، یو ارمان دی، یو هیواد، یو تاریخ، او پر دوی تپل شوې جګړه پردی او د پردی توطیه ده. د سر مقالې لیکوال وړاندې لیکي چې دغه درې ورځو حمله نه خوده چې د جګړې ښکېلو لوریو ته د یو بل وژل حرام دي، موږ سره ورونه یو، د ویاړ او ویر ټغر مو یو دی. د سر مقالې په وروستیو کې لیکل شوي چې دواړه لوري باید دا اوربن وغځوي او د ولس ارمان یعنی سولې ته غاړه کېږدي. خو دا په داسې حال کې ده چې وسلوالو طالبانو تېره ورځ ناوخته د یوې اعلامیې په خپرولو سره د اوربن دوام رد کړی او ویلي دي چې د پخوا په څیر به خپلو فعالیتونو ته دوام ورکړي. په سر مقاله کې د اختر په دوهم او درېم ورځ د ننګرهار انتحاري حملو ته هم اشاره شوې او پکې راغلي چې د ننګرهار حملو دا وښوده چې افغانان داسې دښمن لري چې د وحشتونو دوام غواړي. هغو ته افغان دښمن دی، هغه که د طالب په جامه کې وي، که د حکومت او که د عام افغان وي. ملي ارمان خپلواکي ورځپاڼې د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو د ځانګړي استازي تداماچ یا مموتو له قوله لیکلي چې له اوربنده د افغانانو ګرم هرکلی متاثره کړی دی. په مطلب کې وړاندې د ملګرو ملتونو د اعلامیې په حواله له وسلوالو طالبانو غوښتنه شوې چې دغه ډله باید د سولې د مخامخ خبرو لپاره اساسي ګامونه واخلي او د اوربن موده دی وغځوي. ورځپاڼې د ملګرو ملتونو د ځانګړي استازي له قوله لیکلي دي چې د افغان حکومت له لوري د اوربن غځول د سولې لپاره یو ښه فرصت دی او باید له لاسه ورنه کړل شي. او هیواد دولتي ورځپاڼې هم په همدې اړه په خپله سر مقاله کې لیکلي که وسلوال طالبان د روانې جګړې لپاره په افغانستان کې د بهرنیانو حضور پلمه کوي. نو د سر مقاله لیکونکي په وینا چې ولسمشر غني ویلي دي چې په افغانستان کې د بهرنیانو د حضور رول او راتلونکي برخلیک په ګډون د طالبانو ټولو غوښتنو په اړه خبرو ته تیار دی.
په کندوز کې بیا سیمه ییز چارواکي وایي چې دوی به د ولسمشر غني هغه حکم چې د اوربند د غځولو په اړه یې کړی په بشپړه توګه عملي کړي، خو په عین حال کې به د خلکو خوندیتوب ته هم پوره پام وکړي. اجمل آرین د کندوز څخه د کندوز د والي د څرګندونو په بنسټ چمتو شوی رپورټ راکړي.
ښاغلی نعیمی همدارس د کندوز امنیتي ارګانونو چارواکو ته لارښوونه وکړه چې په ښار کې د خپل سر وسلوالو د موټرسایکلونو او د تورو ښیښو لرونکو موټرو په ګرځېدو کلک کنټرول ولري، تر څو یو شمېر فرصت طلبه ډله د اوربن له نوم څخه ناوړه ګټه پورته نه کړي.
تر څو چې زموږ پر خواوو باندې برید نه سوی، په هیڅ صورت باندې هیڅوک نشي کولی چې هلته د خود سره عمل وکوي. هر څوک چې خود سره عمل کوي هغه به مجازات کیږي او هغه ته به جزا ورکول کیږي. او زه مطمئن یم چې زموږ قهرمان او زموږ اتلان سربازان امنیتی مسؤولین هغوی د اوربن حکم تطبیق کړی او تطبیق کوي او دې ته په ټوله قوت سره درناوی کوي.
په ورته وخت کې د کندوز امنیت قومندان عبدالباقی نورستانی هم په خپلو خبرو کې وویل چې په دغه ولایت کې اختر په سولیزه فضا کې ترسره شو او وروسته له دې هم د هر ډول بیرزموی د مخنیوي لپاره پوره چمتووالی لري تر څو خلک د امن په فضا کې د سکون سا وباسي.
موږ مشترکاً د لویو لارو او د ښارونو لپاره هم د تدابیر په یو منظم پلان جوړ کړی او عملي کوي، ځکه پخوا مو چې د لویو لارو امنیت نیولی و انشاءالله په آینده کې به هم د لویو لارو امنیت په عین شکل موږ کوشش کوو چې تامین شي. کندوز خلکو ته او د شمال سر ګدون ټولو خلکو ته ډاډ ورکوو چې موږ به خپل امنیت تامینوو.
بلخوا په کندوز کې د سولې شورا د ولایتي دفتر رئیس مولوی عبدالبصیر پر وسلوالو مخالفانو غږ کوي چې د ولس غږ ته مثبت ځواب ورکړي، اوربند تمدید کړي او له جګړې څخه د لاس واخلي، ځکه جګړه د هیچا په ګټه نه ده او ټول زیان افغانانو ته رسیږي.
دا به د مسلمانانو لپاره خیر وي انشاءالله. او عزیز په دې کې خیر دی چې موږ دغه جنگونه بند کړو. جنگ د هیچا په ګټه نه دی، جنگ د ولس په ګټه نه دی، جنگ د مسلمانانو په ګټه باندې نه دی. امیدوار یم چې موږ دغه فهم ټول مسلمانانو ته ورسیږي او که دوی د جنگ څخه خلاص واخلي او د صلح لپاره آمادګي وشوي.
دا په داسې حال کې ده چې تېره ورځ ولسمشر محمد اشرف غنی د وسلوالو مخالفانو پر وړاندې د اوربن مدې تر لس ورځو پورې وغځوله، خو بیا ذبیح الله مجاهد چې ځان د وسلوالو مخالفانو ویانو معرفي کوي وایي چې د دوی لخوا د اختر په درې ورځو کې د اعلان شوي اوربن مده د یکشنبې په ورځ پای ته رسېدلې او د پخوا په څیر به د دوی د الخندق په نوم پیل شوی عملیات دوام ولري. اجمل آرین، ازادي راډیو، کندز.
تاسو له پیغامونو
السلام علیکم. زما واز د ولپور کارواز پر ور چې ورور دا د میوان په ولسوالۍ دغه انتخابات کې چې دغه ساتي چې وایي چې ورور جانه دغه لاس کرا ولري خلک یا بکی خلک دې ذاته کې لاس کنسر کې د خلکو زپ پټو په سیاخي چې بار لري هغه ته چاپا ورکو کې دې چې بار نه لري هغه ته چاپا نه ورکو کې دې. زما واز د ولپور کارواز پر ور چې ورور دغه مشکل دې موږ حال کې د میوان په ولسوالۍ کې بس خاص سي سي پی سي مخکته نه دي اعتبار مخکته نه دي بل اصلاح نه سوروره نو دا څنګه حکومت دا څنګه تاسو یې یاد چې تاسو ونه وایم پر دې چې څه ولا دي چې څه پی سي اخی نو باید زموږ سره دا کومه کوم رسته د ورکول چې هغه کاوه په اشرف غنی څخه چې اسکر چې نه ولې دي پی سي اخی ورور دا ته 15 دا نه دي دا نن ضرور کې دا نن کنځل یې کول پوچ را دي خلکو ته ویل ی چا ته تاسو نور کول بس سی غوښته دی پیسې مخته تللی دی اعتبار که خوار غریب اعتبار نه درلود دا خوار غریبان څه یو لسی کوته نه لري په دنجر ته ودرې شکنځل نو ته کی خو چې نو ته کی پیسې جن اخی اواته چې ورته تاسو نور وي ورور اس ما دا پیغام دی سم وساته چې دا غزما پیغام نشر کی. السلام علیکم.
نورستان ولایت محمد مدنی ازادی راډیو سره په تماس کې ما لمړی قدم کې ازادی راډیو ټولو کارکونکو او اوریدونکو ته سلامونه او احترامات وړاندې کوم. تاسو سلام نه زه غواړم چې په نورستان کې دغه انتخاباتو هغه بهیر په اړه خبرې وکم. خوشبختانه په نورستان کې دغه انتخاباتو کم سلسله چې روانه ده په ډیر شفافیت سره او د خلکو پراخه کچه ګډون سره مخ پر وړاندې روانه ده. هیڅ ډول امنیتي ستونزه تر اوسه الحمدلله په نورستان کې نه ده شوې ده او خلکو په انتخاباتو کې پراخه کچه ګډون هم کړی ده او سپینم لپاره خلک ورزي او خپل هغه سپینم ترسره کوي. نو لله الحمد په نورستان کې بعضې ولسوالۍ کې ستونزه وو او هلته هم الحمدلله دغه ستونزه اوس یو څه اندازه حل شوې ده. موږ د امنیتي ځواکونو او د نورستان محلي چارواکو نه ډېر زیات مننه کوو چې په نورستان کې په یوه ملي هماهنګي په فضا کې او صادقانه مدیریت په نتیجه کې نورستان امنیت ښه کړی ده. باید په ټول افغانستان کې همداسې انتخاباتو کې په پراخه کچه ګډون وشي دې لپاره چې یو وډ موږ ته موږ او تاسو رای ورکړو او افغانستان دغه مظلوم ملت ته په صداقت او په اخلاص او په دې طرف سره خدمت وکړي. السلام علیکم.
ستاسو پیغام ستاسو نظر دی.
ایران د محمد رضا سلاس په نوم یو وګړی چې د دریو پولیسو د وژلو په جرم زندانی شوی و نن اعدام کړ. د ایران د قضا پر رسمي ویبپاڼه لیکل شوی چې محمد رضا سلاس سار وخت اعدام شو. د بخښنې نړیوال سازمان پر دې اعدام سخت خواشینی څرګنده کړې. د مسلې نور جزئیات به له فرشتې جلال زی څخه په ریپورټ کې واورو. ورپسې یو کلی زر غږونه ډرامه خپرېږي.
د بشري حقوقو د څارنې او ملاتړ د سازمان پر ټویټر لیکلي چې د ایران له حکومت غوښتنه سوې چې پر محمد رضا سلاس د اعدام حکم دی لاغو کړي. سلاس په ایران کې د مارچ په میاشت کې د دریو پولیسو د قتل په جرم په اعدام محکوم شو. خدافي نړیوال سازمان د هغه محاکمه په بیساري ډول غیر منصفانه بللې وه. محمد سلاس په مارچ میاشت کې په دې تور نیول شوی و چې د تهران د کناباد سیمې د درویشانو یا صوفیانو او امنیتي ځواکونو ترمنځ د شخړې پر مهال یې په همدې ډول درې پولیس په موټر وهلي او وژلي دي. محمد رضا سلاس د ایران د کنابادي درویشانو یا صوفیانو و چې د صوفیانو د طریقې له معتبرو څانګو ګڼل کېږي. په تهران کې د نعمت الله کنابادي د طریقې پیروانو د مارچ په میاشت کې د خپلو ملګرو د نیول کېدو پر ضد اعتراض کړی و خو پولیسو هغوی وځپل. هغوی ته دا اندېښنه هم پیدا سوې وه چې د ایران پولیس شایي د دې طریقې د نوي کلن مشر د نیولو پلان لري خو چارواکو ډاډ ورکړی و چې داسې کار به نه کېږي. د روان کال د مارچ په میاشت کې د تهران د پاسداران په منطقه کې د دې طریقې د پیروانو او پولیسو ترمنځ په خوډب کې یو شمېر کسان زخمیان شوي هم و. دا په نړیوال سازمان کې د منځني ختیځ او د افریقا د شمال د چارو ځانګړي رپورټر فلیپ لوتر پرون په یوه اعلامیه کې وویل چې ایرانی چارواکو د حکم په جاري کولو کې بیړه کړې او له دې عمله یې د محمد رضا سلاس ټول حقوق تر پښو لاندې کړي دي. د فلیپ لوتر په وینا محمد رضا سلاس ته د محاکمې پر مهال یا تر هغه مخکې مدافع وکیل نه و ټاکل سوی او همداراز د هغو عیني شاهدانو بیان هم په پام کې نه ونیول سوی چې ثابتولای سوای چې د دریو پولیسو د وژل کېدو په وخت کې محمد رضا سلاس د امنیتي ځواکونو په توقیف کې و. د ایران د کورنیو رسنیو په وینا محمد رضا سلاس په محکمه کې د بې ګناهۍ ادعا کړې وه او ویلي وو چې پولیس یې په همدې ډول نه دي وژلي. په ایران کې پر صوفیزم یا صوفیانو قانوني بندیز نشته خو د بشري حقوقو د څارنې ډلې د ایران پر حکومت تور لګوي چې د دې طریقې د پیروانو د ځورولو او د هغوی د تعقیب او څارنې هڅې کوي.
کنابادیان په ایران کې د صوفیانو تر ټولو لویه طریقه ده. د بشري حقوقو د څارنې نړیوال سازمانونو د ایران پر حکومت په مکرر ډول ژغ کړی چې پر مجرمینو د اعدام حکم بند کړي، خو ایران په نړۍ کې له هغو هیوادونو دی چې هر کال ډیر وګړي اعداموي.
ازادي راډیو د بې طرفه موثقو او پر وخت خبرونو او هم پر کورنیو او سیمه ییزو مسئلو د بحث یوازینی مرجع ده.
یو کلی زر غاگونا
دیو کلی زر غاگونا ډرامه درنو اوریدونکو السلام علیکم. په تیره برخه کې مو واوریدل چې حمیرا ګلالۍ ته پکلا کوویل چې لا اختر وړاندې ښار ته د کډې اجازه نه ورکوي. راسه په دې برخه کې واورو چې شفیقه ولې خوښینه ده.
ګلالۍ، چې هغه لپټاپ کمپیوټر دې پاتې نه شي؟
ښه، ته وایې چې هغه هم ښار ته راسره یوسم؟
هو خود، د شرکت کارونه ګډوډ شوي دي، کمپیوټر مو ډېر په درد خوري. شکر دی په کمپیوټر خو پوهېږي.
کمپیوټر خو مې راواخیست. زه خو وایم چې یو څو دانې پیالې او چاینکې به هم په دې لوی بکس کې کېږدم.
ښه، صحیح ده، کېږده. چې هلته پیسې پرې ورکوو همدا خپل مو ښه دي. پام کوه لوښي سم کې ده چې مات نه شي.
وی اصلا مزویه، تاسو خو په رښتیا کړي بار کړي. هغه لنډۍ ده چې وایي په مازیګر دې کړې بار کړې، په مازیګر دې ګناهکارو کړې زینه.
زما خوږې مورې، مازیګر خو لا نه دی، نه ګورې لا خو د سهار اته بجې هم نه دی شوي.
پوهېږم زویه چې سهار دی، خو مقصد مې دا دی چې لا خو د کوچني اختر یو څو ورځې هم نه دی تېرې او تاسې کلی پرېږدئ. شفیقې ترورې، ما ته مې مور او پلار هم دا خبره کوله چې د اختر په ورځو کې به نه ځئ، خو هلته هلته څه ټکره لویږي؟
مور جانې، ته زړه مه خوره، یا خو مې پلار ډېر وخطا دی، او بل دا چې شرکت کې مو ډېرې پیسې بندې دي چې زر ورشو ګوندې د تاوان مخه یې ونیسو.
وایي د مور زړه په زوی، د زوی په وچه تیږه. ورځئ ورځئ، چېر څه کوئ، زما یې پکې ډراز نشته.
ته صبر چې زه مې د مور جانې لاسونه ښکل کړم.
زوی مې،
زما مور دومره بې زړه نه ده چې موږ پسې دې خفه شي.
شفیقې ترورې، اصلا ښه وایې، که ته همداسې خفه وې موږ ته به تګ ډېر سخت شي.
موره مورې، چې په خندا خوشحالۍ رخصت رانه کې، وایم له دې کور نه به ګام هم وانخلو. ما دې اورېدل.
یا خدایا، تو خو مې دا ارمان پوره کړې چې راتلونکي لوی اختر ته مې د سحری د کور ناویسي. یا خدایا، وای سنم ګلې ترورې، څنګه دې مونږ همداسې ایښې او لاسونه دې په دا نیولې دي؟
وای ګلفرې، ته یې؟
هو سنم ګلې ترورې، زه یم.
بس په زړه کې مې یو ارمان راغی، دعا مې وکړه، اورېدلې مې دي چې خدای پاک دې پاکو زړونو دعاګانې قبلوي.
بېشکه، خو په چینه کې نورې نجونې او ښځې هم نه وې چې امینې تر سره ویلی وای.
دا د چینې شاوخوا ونې او بوټي نه دي؟ انشاءالله دوی به ټول راسره امین ویلي وي. خو چې ته راغلې یې، ته به هم راسره امین ووایې.
خو زما خوله چې خوږه نه کې، هسې امین نه در سره وایم نو.
خوله یادوې؟
اوهو، جیب خو راته ګورې نو لکه چې
دا دی د اختر د ورځې پتاسې مې په جیب کې وې. واخله خوله دې پې خوږه که، او په خوږه خوله امین هم ووایه.
وای مامین، سر زلا امین، خدای دې سنم ګل ترور دعاګانې قبول کړي.
آمین، په خوله دې برکت سه. ته صبر چې زه دې دستنده ښکل کړم.
ای ښه ترورې، اوس خو مې امین هم در سره وویل، خو دا راته ووایه چې د څه شي دعا دې کوله، ګوره خبر به په زړه کې نه پټوې.
ګلپری لورې، درواغ خو د ایمان زیان دی. تا نه څه پرده، د زرپری دعا مې کوله چې خدای پاک دې تر لوی اختر زما د کور ناوې کړي.
ښه نو چې داسې غواړې دعاګانې کوې، زما د پلارګنۍ خبرې مو منلې دي که همداسې زربري غواړې؟
لورې، خو ستا د پلارګنۍ دې خدای انصاف روزي کړي، د غره غوندې ولور غواړي.
سلام ګلې ترورې، دا ځلې ما ډېرې خبرې ورسره کړې دي، داسې ښکاري چې په ژبې لګېدلې وي. تا هم یو ځل ورشه، له نږدې خبرې ورسره وکړه چې څه وایي.
طیبه جانې، له نوې خبرې به نه یې خبره؟
له کومې خبرې مامور صاحب فاروقه؟
عجیبه ده، ټول دفتر خبر دی، ته څنګه نه یې خبره شوې؟
مامور صاحب فاروقه، زه خوایم چې طیبه جانه ښه خبره ده.
نه نه مامور صاحب زمانه، نه یم خبره. نه پوهېږم تاسو څه شی یادوئ، زما مو اندېښنه کړه.
اندېښنه مه کوه، دا نوی خبر خو مامور صاحب فاروق به درته ووایي.
نوی خبر خو دا دی چې د تفتیش ریاست معاون صاحب تبدیل شوی دی.
ښه ښه، په مخه یې رڼا، چې هر چیز ته وي خدای دې خوشحاله لري.
آمین. ښه سړی و، چاته یې ضرر نه و رسېدلی.
په ښه سړیتوب کې خو یې شک نه و، خو په کار کې یې چندان مزه نه وه. اوس دې خدای په ځای یو ښه تکړه سړی مقرر کړي.
زه خو وایم چې خدای دې په ځای ښه تکړه ښځه مقرره کړي.
آمین. مامور صاحب فاروقه، له سړی نه زما مقصد شخص و، یوازې نارینه مې نه یادوه. چې تکړه وي که ښځه وي که نارینه فرق نه لري.
مامور صاحب زمانه، فاروق هسې ټوکې درسره کوي، ټول پوهېږي چې د ښځو په برخه کې ډېر کمیت لري.
هو، په دې کې خو شک نشته. خطای بجانې، زه اوس له تانه یو پوښتنه کوم.
مهرباني وکړئ.
پوښتنه دا ده چې نام خدای دې وي، تا خو د ادارې لپاره ډېر خدمتونه کړي دي، په دې ورځو کې دې د سواد زده کړې کورس هم جوړ کړ.
مامور صاحب فاروقه، دا خو یوازې ما نه دی جوړ کړی، تاسو ټولو.
تا زه پوښتنې ته هم پرېنښودم. ما وویل چې اوس د معاونیت لپاره امتحان ته تیاره یې که نه؟
څه ووایم، که ستاسو اجازه وي امتحان به ورکړم. که کامیابه شوه خو ښه ترکه، او که نه بل وار څوک به کامیاب شي.
ښه، اوس دې مامور صاحب زمان ووایي چې د معاونیت لپاره به څوک مناسب شخص وي.
د مناسب شخص نوم په دغه کاغذ کې لیکم، بیا یې تاووم د تعویز غوندې. دا دی، ته یې پټ له ځانه سره ولوله چې زما انتخاب منصفانه دی که نه.
سمه ده.
هغه د چا خبره اجازه ده؟
هو راسه قند آقا،
یو نوی خبر مې تاسو ته راوړی دی. خبره دا ده چې تاسو ټول رئیس صاحب غوښتی یې. هغه د چا خبره بسم الله کوي، نور ټول ورغلي، یوازې تاسو پاتې یې.
ته موسا گل کوترو غمبر غمبر وهي، د پایزیب شرنگ مخون کی وزر وزر وهي. وایم ستاسو پخو ته مې ځکه پایزیبونه واچول چې کور ته به یوه ښکلې ناوې راسي، لکه هغه په منځ کې ښایسته سپینه کوتره ته وای. ښه، هغه ده، مور مې لکه چې د هغې له کوره راغله.
موسا ګله زویه، په کور کې یې؟
اخ چاره دی، وو په کور کې یم ته وای. ښه، ستړی مسی، دا چیرې تللی وې؟
زه خو ډېر ډېر درپسې خپه وم.
وی مور دې صدقه شه زویه، ته صبر چې زه دې دا تندی ښکل کړمه. دا ووایه چې ولې راپسې خپه وې؟
یادې نو ملنګ موسا ګل له سنمګل ادې نه پرته څوک لري؟ زه اوس ته ووایه چې خپه سم که نه ته وایې. ښه،
نه نه زویه، خدای به دې خپګان په خوشحالۍ بدل کړي. چې سنم ګل ادې لري یو ذره به هم نه خپه کېږي.
ها ها،
و خود
نو د سنم ګلې ادي بخلو خو هغوی تریخ پیازم نخوري.
لاغوی نه دی مقصد څوک دی؟
خو هغوی یاد اومده هغه د زرپوري دوی ته وایښه.
ښه پی ورسېدم. زما ساده ګله زویا، ته دومره م نه پوهېږې چې زه ولې خوشحاله یم.
نو خو هر څه راته ووایه چې سویګی موسا ګلی دې م خوشحاله سي، یاد یې ته وایښه.
وایم خبره پټه په زړه کې وساته، داسې ښکارېږي چې ولور به راڅخه وانخلي، ځکه چې د مولوي صاحب خبرې ښې پې لګېدلې وې.
تق 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 دو وی دی. خو د خوشحالۍ تر څنګ بل اندېښنه راولوېده ته وایښه.
د څه شي اندېښنه؟
هسې هغه یو سړی نه دی، هغه
کوم سړی؟
هغه د پاخه عمر چې اولادونه م لري، خو پیسه دار دی ته وایښه، او په زرپوري مرکه کوي. هسې نه هغه بیا خبره ورانه نه کی.
درنو اوریدونکو، ستاسو په شاوخوا سیمو کې به خامخا رسمي ادارې وي. پوښتنه دا ده که د دې ادارو د لوړو څوکیو لپاره د لیاقت او اخلاص له مخې چارواکي وټاکل سي، ټولنې او وطن ته به یې ګټه څه وي؟ که بیا د واسطې، رابطې او رشوت په زور بې استعداده خلک راسي، وطن او خلکو ته به یې تاوان څه وي؟ دا هم وایي چې د یو کلي زر غږونه ډرامې په تاسو او ستاسو په ټولنه کې کوم بدلون راوستی دی؟ مهرباني وکړئ خپل نظرونه او ځوابونه په 00 شپږ 0      0      0     شمېره راولېږئ او خپله جایزه واخلئ. ډاډه اوسئ، ستاسو غږ ثبتېږي او تر موږ رارسېږي.
ټکور زمون ست دردونو کاروان ټکور ټکور زمون ټکور زمون وطن مور زمون ټکور زمون وطن مور زمون
آزادی ریڈیو پو فیس بک کی facebook.com/آزادی ریڈیو